د امریکا غږ خط اولیدونکو السلام علیکم هیله ده چې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د ځنګړی مرکې په دې بحث کې لما سره خاغلی عبدالقادر قانت دینی عالم مرمد په افغانستان کې د انجرو د تعلیم او درزه د دینی مدارس په اړه سره بحث وکم. قانت صاحب دې خبرونه ته په خیر راغلاست.
تاسو ته د خپل سلامونه او احترامات لاندې کوم.
قانسه محترم، لکه کله نه چې طالبان وخت رسیدلی دی اوس په افغانستان کې د مدرسو جوړول یا په مجموع کې د مدارس په اړه تاسو نظر واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، تاسو ټول اوریدونکو. او کله چې امارت اسلامي دلته حاکم شو او د کاتبو پانتونونه دروازې وتړل شو، او دا حقیقت خبره ده چې په مدارس دینی امارت اسلامي له طرف نه په ټولو ولایتونو ولسوالیګانو په لر خصوص په مرکز کې په کابل کې ډېر مدارس دینی جوړ شو. او د مدارس دینی اهمیت په جامع اسلامي کې یو ضروري شی ده، لکه مساجد، مدارس دینی دا هغه ځای دی چې مسلمانانو دلته راځي، خپل عبادت کوي او د خپل دین تعلیم او تربیه حاصلوي. او د دې په څنګه څرنګه چې مدارس دینی د اسلامي په جامعه کې یو ضروري او لازمي دی، همدغسې مکاتب او د پوهنتون دانشگاه هم اسلامي په جامعه کې ضرور ده او مهم ده، څرنګه چې مدارس دینی او مساجد او ضروري لازمي ده. متاسفانه چې کله کلي حکومت سقوط وکړو او اوسنی حکومت په افغانستان کې حاکم دي او علما او د جهان اسلامي علما هم د دې باندې کوکو چې مکاتبو پانتونونه دروازې د طبقې وناس دمخه خلاص کې، متاسفانه کې تر اوسه پورې دا مشکل پاتې ده. همدغسې پانتونونه او مکاتب هم ضروري لازمي دي. او په دې اواخر کې واقعا چې مدارس مکاتب بند شوي ده او مدارس دینی ډېر زیات شوي ده، هغه دولتي مدارسونه او خصوصي مدارسونه په افغانستان کې ډېر زیات دي. لکه موږ په کابل چې کورو په هر ځای کې په هر منطقه او په هر ځای مدارس جوړ شوي دي. اوس مکتب او دانشگاه پانتونونه د نجونې پر مخ بند دي او دوی څنګه یې کلي ده مدارس دینی ته، هغه مدارس چې دولتي دي او خصوصي دي.
قرن صاحب، لکه څنګه تاسو هم ورته اشاره وکړه چې په افغانستان کې نه یوازې دا چې دینی مدارس ته اړتیا ده، بلکې عصري علومو زده کړو ته هم اړتیا لیدل کېږي چې په هغې کې د نجونو تعلیم ډېر مهم دی. ولې طالبان یوازې په دغه وخت کې چې دنیا سره په اصطلاح کوم د رقابت مسله یا دا چې تعلیم مسله ده یوازې دینی مدارس ته مخه کړې ده؟
ما مخکې وویل څرنګه چې مراکز دینی ضروري لازمي دي، هغه دغسې مراکز هغه دنیاوي عصري هم په یو جامع اسلامي کې ضروري دي. څرنګه چې موږ نیازمند یو چې لمونځ پوهیږو، زکات پوهیږو او نور د اسلام ارکانونه دي او شعائر الله څه څیزونه دي په مسلمانانو باندې ضرور ده چې هغه زده وکړي. دغسې د دنیاوي په اړخه هم دا یو مکلفیت دینی دی چې مسلمانانو باندې دا ضرور ده، لازم ده چې هغه ضروریات دنیاوي چې په جامع مسلمانانو اسلامي ضرور دي هغه علم زده کول، څرنګه چې دیني علم ضرور لازمي دی واجب دی، دغسې عصري علم هم زده کول واجب او ضروري دي. مثلا په یو جامع اسلامي کې د طبابت علم زده کول فرض عیني دي مسلمانانو باندې، دغسې د ټکنالوژي نور علمونه چې د هغه باندې یو کشور جوړېږي، هېواد پرمخته کېږي. او غور دا نس شوي ده په امارت اسلامي باندې کې څنګه تاسو د مکاتب او پانتونونو دروازې خلاص کړئ. متاسفانه کې دا یو رقابت په شکل کې زما په خیال یو حربه دی چې د دنیا ته فشار واردوي چې تاسو نن ته په رسمیت وپېژنئ او د اسلام د نگاهنه چې موږ ګورو څرنګه چې په مسلمانانو باندې ضرور او لازم ده چې دیني تعلیم وکړي، واجب ده، فرض ده، داسې عینان د دنیاوي تعلیم هم ضرور لازم ده. د جامع اسلامي د پرمختګ دپاره څرنګه چې او په نارینه باندې ضرور ده چې هغو علم زده وکړي، دغسې په زنانه باندې او په طبقې وناسن باندې ضرور لازم دي. او دا غد مکررم شوی ده، دا نقلونه په امارت اسلامي څرنګه چې علما په افغانستان کې دا نقدونه شوي ده او بیرون علمای جهان اسلام په مشهور مشهور چهره پرې باندې دا خواهش کړې ده او دا نقد کړې ده چې
مسله د درازم تاسو هم وای چې غږ پورته شوی ده چې طالبان د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړي، خو تقریبا دوه کال او څو میاشتې وشوي چې طالبان لا هم د نجونو د شپږم ټولګي پورته یا لوړ زده کړو ته اجازه نه ورکوي. د دې زیان د افغانستان لپاره تاسو څه وینئ که دغه وضعیت همداسې دوام پیدا کړي؟
ورا یو مسله دا ده چې یو کشور په مستقلی کشور او ترقی کشور قانون دالو او دا نظام مسولیت ده چې دغه پانتونونه او مکاتب دروازه خلاصو د طبقې اوناس په مخ کې، او بغیر د دې نه محال ده چې مونږ تعلیم او تحصیل مراکز بنده یي، او محال ده چې ټول تمرکز په مدارس دینی شي او په مراکز عصري دنیاوي کې کوم عصري علم زده کېږي په هغو باندې بې توجه شي. او دا معلومدار خبره ده چې هغه جامعه د پرمختګ نه پاتې کېږي، څرنګه چې موږ او تاسو بار بار ویلي ده. او دا یو شرعي مسله هم ده چې ښځې د یو جامع اسلامي نیمه ښځه ده، او دغه نیمه پیکر شیشان شي او قاتل پاته شي. دا مهال ده چې یو جامع اسلامي هغه یو پرمختګ لوري ته روان شي، لکه په یو جامع اصلاحات او پرمختګ هله راځي چې کورنۍ کې خلک په تعلیم او تربیه کې په تعلیم کې ورسي، یو ښځه چې په تعلیم ورسي هغه خو خپل ماشومان خپل بچی ته ښه تعلیم او تربیه ورکړي. خدای نافاسه یو ښځې بې تعلیم او خدا معلومداره ده چې هغه بیا هغه توجه نه کوي په خپل اولادونه باندې. دا یو شرعي مسله هم ده، او ښځه د جامع او نیم پیکر ده، او په مکلفیتي شرعي ښځه او نارینه مساوي ده، لکه څنګه چې په نکي باندې لمونځ فرض ده دغسې په ښځو باندې لمونځ فرض ده، څنګه چې په زده کول په نارینه باندې فرض ده هغسې په ښځې باندې هم علم زده کول فرض ده. په یو جامع چې د مراکز عصري دنیاوي مراکز توجه نه شي، زه مطمئن نن تاسو وایم چې هغه جامع پرمختګ ته نه ځي او ترقی خواته به نه ځي.
د نړۍ په هر ځای کې چې یاست، د باوري مواثقو او هر اړخیزو خبرونو د ترلاسه کولو څخه یو کلیک لري یاست. وی یو ای پلس د سیاسي پیښو څخه نیولې تر رښتینو او مستندو روایتونو پورې تازه خبرونه او هر اړخیز رپورټونه، علمي او معلوماتي مطالعې په پښتو او دري او په لسګونو نورو ژبو، دا ټول هر چیرته او هر وخت یوازې د وی یو ای پلس په اپلیکیشن کې د لاسرسي وړ دی. د نړۍ په هر ځای کې چې یاست، د باوري مواثقو او هر اړخیزو خبرونو د ترلاسه کولو څخه یو کلیک لري یاست. وی یو ای پلس د سیاسي پیښو څخه نیولې تر رښتینو او مستندو روایتونو پورې تازه خبرونه او هر اړخیز رپورټونه، علمي او معلوماتي مطالعې په پښتو او دري او په لسګونو نورو ژبو، دا ټول هر چیرته او هر وخت یوازې د وی یو ای پلس په اپلیکیشن کې د لاسرسي وړ دی.
بله تاسو په دې باندې قانی هستی او دایمانی نظر مو مثبت دی چې د نجونو زده کړو ته اجازه ورکړ شي. اوس په دینی مدارسو کې چې په اصطلاح نجونو ته د زده کړو زمینه برابر ده چې د هغې عمر په پام کې نه دی نیول شوی، یعنی د هر عمر نجلۍ کولی شي چې په دینی مدارسو کې زده کړې وکړي، نو د دې ستونزه به څه وي چې دی ولاړ شي په مکاتبو کې هم زده کړې وکړي او یوازې په دینی مدارسو کې د نجونو زده کړه فکر کوي افغانستان یو حد ته رسی کنه اړتیا ده چې باید عصري زده کړې هم وشي؟
نو چې موږ په افغانستان یو ګورو یو ډېر مدارس خصوصي مدارس نه دي، هغه د پرانی کریم او قاعده نه مخکې تعلیم په دې مدارس دینی چې کوم طبقې ناستې دي نه یو تفسیر سیرت او فقهي مسلې نور شی نشته دلته، او دا هم معیاري نه ده. څنګه معیاري نه ده چې دا د دولت یا تعمیصاب و که دا مدارس جوړ شوي نه ده او کوم مدارس چې نن سبا دلته فعال دي خصوصي مدارسونه وایي. او په دې روزونه کې یو بررسي د حکومت لخوا نه کېږي چې دا کوم مدارس چې خصوصي دي هغو ته د رسمي بنسټ ورکړي. اما زه وایم چې کوم تعلیمي مراکز چې معیاري دي د دنیا په سطحه، د ملل متحد په سطحه، دغه مکاتب دي او پوهنتونونه دي، وایم چې دغه معیاري مراکز او دروازه د طبقې اوناس په مخکې خلاص او کوم ممانعت شرعي نشته. الحمدلله موږ مسلمانان یو، شریعت دغه اصول ده، دغه شرط یې وضع کړی ده چې د ښځې سنوتونه جدا وي او لباس شرعي رعایت شي. نور په اسلام کې کوم ممانعت نشته او څرنګه چې الله جل جلاله او پیغمبر صلی الله علیه وسلم نارینه ته تشویق او ترغیب کړی ده د علم په زده کولو، دغسې عینن خځې ته هم تشویق او ترغیب شوی ده. کوم مقامات چې اهل علم زده قائل دغه مکانه ټول مسلمانان ته قائل ده چې که ښځې دي که نارینه دي کوم تفکیک کې نشته. دغه مدارس چې موږ نن سبا ګورو دي معیاري نه دي او دلته هم د ضروریاتو زده کېږي، ضروریات دینی، اما هغه شی چې یو جامعه ضروریات لري په یو جامعه کې نیازمند دي هغه مکاتب دي او پوهنتونونه دي او دا خواهش مکرران شوی ده، دغه مکرران شوی ده په عمارت اسلامي د و په رهبري کې دغه ستونزې حل وکړي. دغه مراکز تعلیمي او تحصیلي منګه الحمدلله مسلمانانو ته اسلام په اصول او په چوکاټ کې د زنانه او د نجونو په مخ کې خلاص شي.
قناه سب کا انتقار وی ما پښتنه بیا کوم چې په اوږد مهال کې د نجونو په تعلیم باندې بندیز به افغانستان ته څه ضرر ورسوي ستاسو په نظر؟
ډېر ضررونه رسوي. یو سره کرښې ملل متحد ته دا دی چې د نجونو تعلیم او تحصیل څرنګه چې کوم قانون چې ملل متحد تصویب کړی ده او ملل متحد یو معیاري قانون دی چې ټولو دنیا ده منل شوی قانون ده، دا فقط قانون دا دی چې په ښځه او په نارینه باندې دواړه جنس مکلف دی چې بغیر د تبعیض او تفکیک نه علم زده وکړي، علم علوم زده وکړي. عینا اسلام هم الزامي، اسلام کې دا مسله الزامي ده چې خود قضی او نارینه دا باندې لازمي ضروري ده چې تعلیم او تحصیل وکړي. تر دې منوال مفتی شي او دا ده چې موږ په انزوا پاتې شو، اول دا ده چې تحریمونه وضع کېږي او دغه تحریمونه چې وضع شو د دې متضرر د افغانستان وګړي خلق دي. دولت چېرته متضرر کېږي نه، دولت سره هر شی شته، امکانات شته، ولی متاسفانه که خلق متضرر کېږي. بل دغه ده چې دنیا موږ ته په رسمیت نه پېژني او دغه چې دنیا موږ ته په رسمیت نه پېژني او تحریمونه وضع شي. او درېیم مسله دا ده چې ملت د دغه دولت نه فاصله نیسي، کېدای شي حرکمره راشي، یو دولت دولت د خلکو پشتیبانۍ د لاسنه ورکړي. بیا دغسې ضررونه شته په کې که دغه حالات تداوم پیدا د داخلي په سطح مشکلات ډېر زیاتېږي، هم د بین المللي او د جهاني په سطح کې موږ ته مشکلات مواجه کېږي. څرنګه چې اوس په مشکلات موږ مواجه یو د افغانستان خلک د داس حالات تداوم پیدا کې د خلکو حالات ډېر خراب کې او خلک ډېر مسزاګي کېږي او دا د مسؤلیت چې د هغه سیزونه چې د حکومت وظیفه دي چې هغو باید د ښځې او تعلیم او تحصیل چې اسلام اجازه ورکړې ده دا دولتونه مسؤلیت او مکلفات دي واجبې دیني دي چې هغه مراکز تعلیمي د نجونو زنینه فراهم کړي او نجونو ته پرېږدي چې دا خپل زده تعلیم ته ادامه ورکړي او که دا کار نه کوي ماول چې موږ پنځوازو او تحریمونه وضع کېږي او د افغانستان یو بحران اقتصادي دي او تاسو پوهېږئ چې خلک د دې وطن نه راوځي بیرون ملکونو ته. یو علت هم دا ده چې دلته د نجونو تعلیم او تحصیل بند دي. دا ډېر مشکلونه باندې مواجه یو او مواجه کېږو.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
یو موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوي ځانګړي خبرونه د ونی دی یو تودي موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د ماخام په شپږنیمه بجې د یاسر د سپوږ مکۍ په څلور سوه او نهه شپېته چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پاڼو له لارې مه هېروئ.
قال چې تاسو به بهر هم تللی یاستئ، د نړۍ د دینی علماو سره به هم تاسو خبرې کړې او لیدلې به مو وي. په افغانستان د نورې اسلامي نړۍ سره څه فرق لري چې دلته په اصطلاح یو روایت دی اول په بهر کې بل روایت دی؟ مطلب دا چې بهر کې نجونې کولی شي چې په آزاد توګه خپل تعلیم وکړي.
اسلام یو اسلام دی، اسلام په نس کې کوم تفکیر نشته چې د افغانستان اسلام یو اسلام یو د نور ملکونو اسلام بل اسلام. اسلام دوه سیزونه لري چې یو کتاب الله دی، یو سنت رسول الله دی، او ټول مسلمانانو باندې په دې باندې باور لري، یقین لري، ایمان لري. یو په برداشتونه دي او فکرونه دي. کوم فکر چې نن سبا دلته حاکم دی دغه فکرونه زه وایم چې دا فکرونه دومره همخوانی په اسلام باندې نه کوي، دومره تشدد خلق سره او دومره تشدد خلق سره خدا په اسلام کوي ریزه کې نشته. او اسلام دغه دستور داده چې واشروهن بالمعروف د خلق سره ښه سلوک کوي، ښه رفتار کوي، د خلق مور دی، د خلق خور دی، د خلق همسر یو انسان مرمان دی. دا اتا قرآن کریم وای چی سه خدید تاسو دا پار سکون آرامش دی. دویم چی دون را سخیری یو چی نن سبا که با خدا باندی نددی پا مسلحت کدی او ددی پا مسلحت سنگر ددی نظام پا مسلحت کدی. اولا دا افغانستان دا خلق پا مسلحت دا اسلام دو سیزون را خدید تا وانی دا چی او نارینه و خدید تا دادا دا الله دا سر دا چی دغه د طبقه خپل حجاب رعایت وکړي. خدای دې چې د خپل حجاب رعایتولو لپاره قانون بار بار د خواهش کړی دی چې د خدای ته پرېږدي چې دا یو رښتین قانون ده. دا یو رښتین قانون دی چې هغه سیب مخکې نه کړی نه دی. خپل خدای دې خالي ما څه دې دې دا نه څه دې دې ير خدای دې چې هغه په وطن باندې مینه لري او محبت لري د وطن په اقتصاد او په پرمختللي پرمختګ کې والی چې سم نیسي. دویم چې د اسلام په لحاظ کې هغه چوکات اسلامي یه اجازه ورکړي، ورنه زمونږ اسلام او د نور ناره د دنیا اسلام یو اسلام دی چې کوم قرآن چې الله پاک رالېږلې ده، دا کتاب هدن و رحمت للمؤمنین، دا لارښوونې او رحمت د مسلمانانو لپاره. اسلام یو اسلام دی، هغه منهج زمونږ دوه د کتاب الله و سنت رسول الله دی، او دا برداشتونه او فکرونه زه وایم چې تفاوت لري، او دغه برداشتونه چې نن سبا زمونږ حاکمان افغانستان کوي د یو تشدد برداشتي، د یو زیق او تنګ برداشت دی چې متاسفانه دا حالات په افغانستان روان دی، او بار بار په دې حالات کې کوم حالات چې دی غالي نن سبا ډېر نیوکې شوي ده د علماو له طرف نه، لکه د مشهور علماو د طرف نه دا نیوکې شوي ده. سازمان همکاری اسلامی دغه زمونږ او تاسو همجوار کشور چې ایران یو مشهور عالم مولانا عبدالحمید سایدانی بار بار دا مسئله ویلده چې تاسو د کار د پانتونونه او د مکتب دروازه خلاص کړي او بند مکوي، دا اوشاري لیازم نوم چې ګورو کوم ممانعت چې الحمدلله په اسلام کې نشته، او کوم تشویق و ترغیب چې اسلام خپل پیروانو ته فازه کلی کلی ده، هیس په هیس اتیان که من اغا سرام نلو. متاسفانه ده حالات روانه ده، و ده فکرون و برداشتونه او نظریات و افکار تفاوت اشتره چه من ده نه سبا بیرو لکه تشدد ده، و دون با اغا تقریبا من ده اتا سوای چه یو خودی تا کسی زن سیتیزیم که کار نده بده حد که نه سبا زن با من که او دنون مملکت که روان ده، ده ده حالات من تقابل قبول نده و ده قناعت وانم نده.
د نړۍ علما چې په دې سر دي چې اسلام په مجموع کې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې پرداشت یو دی، باید یو رقم په ټول دنیا کې واوسي، ګوري چې په نړۍ کې هیوادونه څومره پرمختګ کړی دی. اسلامي هیوادونه که موږ مثالونه ورکړو، ګڼ هیوادونه شته دی، خو په افغانستان کې به دغه وضعیت روان دی. د وضعیت د ښه کېدو لپاره ستاسو مشوره یا خبره به څه وي د یو دیني عالم په توګه؟
زما مشوره دا ده چې د یو حکومت یا مشمول دي، داسې حکومت جوړ کړي ټول افغانانو باندې په دې حکومت باندې قناعت وکړي او قبول وکړي. ټول الخه په کار دي چې د ټولو الخه د ټولو جریانونه د ټولو استعدادونه حکومت جوړ شي، یوازې نه شي د مولوي صاحبانو د طالبانو صاحبانو چې نن سبا حکومت دي او نورو ته اهلو ته وسپاري. دویم زما پیشنهاد دا ده چې که دا حالا تداوم پیدا کړي، خو مخکې ما ویل چې موږ په یو مزیای جهاني زو دنیا موږ ته په رسمي نه پېژني، او بل دا ده چې موږ یو غریب او فقیر کشور یو، زموږ مملکت کې غریبه دي، بېوزه خلک ډېره دي. ستاسو هم پوهېږي چې راپورونه راځي چې تقریبا د 40 میلیونه برات خلک د بشردوستانه کومکونو ته نیازمند لري، که نه دغه کومکونه بند شي خلک مشکلات مواجه کیږي. او ما مخکې ویل چې دا د حکومت مسئولیت دی چې یو نظام جوړ وکړي چې او دنیا هم د دې نظام قبول وکړي، او خلکو ته هم یو نظام همشمول جوړ کړي چې ټول خلک دغه نظام کې ځان ویني، او بل د ښځې تعلیم او تربیه چې دا حالات تداوم پیدا وکړي. زه وایم چې هم ملت د دې نه فاصله نیسي، و هم دنیا دې ورته په رسمیت نه پېژني. لکه څرنګه ما قبلن وویل چې د اسلام په چوکا، اسلام په اصول، اسلام ارزښتونه مطابق وایي چې ښځې ته تاسو حق حقوق ورکړي. که دغه حالات تداوم پیدا کړي، بیا عواقب ښه نه ده، او خلک متضایل کېږي، او بیا مخالفان ډېر کېږي، او افغانستان 50 کاله جنګ ده، استبادي ته بسته دومره جنګ، او په کار ده چې موږ افغانان یو بل تحمل وکړو، یو نظام جوړ کړو چې همه زمونږ نن سبا تم انتقادونه دي چې حکومت تجهیزبي دي، یو ډلې راغلې ده حکومت نیولې ده، او د دوهم هایدام دا و چې یو نظام یې همشمول جوړ کړي. دا کارونه به په کار دي چې جوړ کړو، او دا د ښځې تعلیم او تحصیل سره بس مشکلات چې هم داخلي نگرانی تشویشونه دي، هم بیرون نیوکه دی او او تحریمونه و دکه یو دی برسمه درست پوری پیجندل شوی نده یو لطمه کار بشی در مشکلون رفعه او که یو حکومت جورو کشی طولو هم دنیا قبولو که دیوتا و هم به خلق منه لبی قبول داشی به خود تعلیم و تحصیل یو لا ردیو پیدا او که من دمایشی داشی اسلامی اصول او که اسلامی پچوکات که اما دقا کارو نکی دقا کم حالا دا اوستی دقا حالات دا او پیدا کهی او بیا خلق دیر متظاری کهی
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو دودونو ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
په اسلام کې چې ټولنه کې خلک ژوند کوي په اصطلاح په اسلامي هیوادونو کې په ټولنه کې د ښځې او نارینه حقوق اساسی
حقونه څنګه ګڼل کېدی شي؟ تاسو نظر سره پدې اړه یو اساسی حق کرامت انساني دا چې هغه بیا دی چې ولکه کرامت باندې آدم په دې کرامت انساني کې ښځو او نارینه یو شن بل په تکالیف شرعي څنګه چې یو نارینه ته په کار دي چې تعلیم او تحصیل کې آئینن کدی ته هم په کار دي چې تعلیم او تحصیل کې بل حکم اساسی حقوق نارینه او ښځه ته چې څرنګه چې ښځه نارینه ته د کار تشویق او ترغیب شوې ده په اسلام، عینن دغسې نارینه ته ښځې ته هم په کار تشویق ترغیب شوې ده. ښځه آزاد دي، ښځه مستقل دي او کوم تکلیف مکلفات شرعي دي لکه معمول کې ویل چې د ښځو پنځه د نارینه د نارینه په منځ کې تفاوت نشته. دا اساسي حقوقونه ده چې د تعلیم او تحصیل او کار دا د یو جامع اسلامي د ښځې او د نارینه اساسي حق او حقوق دي. آزادي یا آزادي چې د اسلام په چوکاټ دي، دا آزادي چې موږ وایو چې په اسلام په چوکاټ دي، دا دوه نه تنها په ښځه باندې اړه نه لري، په نارینه هم باندې. نارینه هم داسې آزادي لري چې د اسلام په چوکاټ دي. الحمدلله اسلام د هغه دین دی چې کله خلکو مخکې د اسلام نه د جاهلیت په دوران کې ښځې ته وینځه به کول او نارینه ته غلامونه به جوړېدل. اسلام وراغل دغه غلامي او وینځې له مینځ نه ویلو. اسلام د یو ازادي دین دی. هغه ازادي کرامت انساني، حق د تعلیم او تحصیل، حق د کار، دا د یو جامعې د ښځې او د نارینه
ډېره زیاته مننه قارن صاحب ستاسو له وخت نه چې امریکا اکثر مو خبرې وکړلې.
د هیواد او نړۍ مسلې، ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې، اتصال زموږ او ستاسو ګډه خبرونه له یک شنبه تر پنج شنبه مخام پر شپږ نیمو بجو د ساتلایت او ټولنیزو شبکو له لارې.
Thank you. د مهمو خبرونو سرچکی اوري. په افغانستان کې د بشری مرستو کمښت. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو ادارې وی د څباندې 3 میلیارډ ډالر غوښتل شوی بودیجې څخه یوازې 80 میلیونه یې ترلاسه کړی دی. د پاکستان د نوي حکومت د مشرانو ټاکنه. د پاکستان ولسی جرګې شهباز شریف د نوي صدر اعظم په توګه وټاکو. د دې سره هم مهاله د پاکستان د جمهوریت ریاست څوکۍ د لپاره هم ټاکنې کیږي او د اول ځل د لپاره یو پښتون سیاستوال محمود خان اچکزی هم ځان کاندید کړي. او په بامیان ولایت کې د سکیلوبي ولایتي چارواکو په بامیانو کې د یو سلو اتیا ورزشکارانو په ګډون د سکیلوبو د پیلېدو خبر ورکړي. ورزشکاران د سکیلوبو ته خوشاله دي خو وي معیاري امکاناتو ته اړتیا لري.
سلامونه ستړي مشي. نن یک شنبه د کب 14 او د مارچ 3 نیټه ده. تاسو به د افغانستان او سیمې اړوند خبرونه واوري. هیله د نیم سات د خبرونه در سره وګوري او واوري. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره چې په اوچا باندې مشوره ده خبرې ورکړې ده چې د نړیوال ټولنې نه د غوښتل شوو 3.0 شپږ میلیارد ډالرونه یوازې 80 میلیونه ورته رسیدلی دي. د اوچا موسسې په اعلامیه کې لیکل شوي دي چې سږکال یعنې د 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د خپلو پروګرامونو د دوام لپاره د نړیوال ټولنې لخوا نه تر اوسه د ډېرې کمې بودیجې په برابرولو اندېښمن شوي دي. د مرستو د کمښت خبر په داسې وخت کې ورکړل شوې ده چې د طالبانو حکومتي چارواکي په تیرو نږدې دوه اونیو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د طبیعي پیښو له امله شل کسان مړه شوي دي او 14 نور زخمیان دي.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د بشری مرستو د پروګرامونو لپاره د نړیوال ټولنې څخه د غوښتل شوی څه باندې 3 میلیارد ډالر د بودیجې یوازې 80 میلیونه ډالر یې ترلاسه کړی دي.
په 2023 کال کې په افغانستان کې بشرپاله همکارانو 2.1 میلیون وګړو ته لک تر لګه یو ډول مرسته برابر کړې ده. خو په 2023 کال کې د اړتیاوو د پوره کولو لپاره د 3.8 میلیارډ بودجه څخه یوازې 80 میلیونه ډالر د بشري اړتیاوو د پوره کولو پلان لپاره ترلاسه شوی چې د ډیرو پروګرامونو دوام یې د ګواکسر مخ کړی دی.
او چا په دغه راپور کې ویلي چې د 2023 کال د جنوري د میاشتې څخه د دغه کال د دسمبر تر میاشتې 6.3 میلیون افغانانو ته خواړه، 14.5 میلیون کسانو ته روغتیایي خدمتونه، 9.9 میلیون ته اوبه او حفظ الصحه، 15.5 میلیون ماشومان او امیدوارو میندو ته تغذیه، 2 میلیون ماشومان ته د ښوونې او روزنې او 1 میلیون نورو کسانو ته د سرپناه او غیر خوراکي توکو مرستې برابرې کړې دي.
یوه د لاسکرانه لور مې درې کله کېږي د خلکو په کور کې کار کوي. د ورځې 100 افغاني اخلي، یعنی د میاشتې 3000 افغاني. بس خلاص. یوه بل لور مې بوټي راټولوي او بل پلاستیکونه. پلار مې ناروغ او ډېر موده مخکې وفات شو. زه د خپل مور سره دلته راغلم. که زه کور ته ځم نو ورو نو مونږ به د خوړو هیڅ ونه لرو. هیڅ کار نشته.
پام دې حال کې د طالبانو د حکومت د پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په تیرو نږدې دوه اونیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سړې هوا، واوري او باران د ورښت او سیلابونو له امله شل کسان مړه شوي او 14 نور ټپیان شوي دي.
ګورې زمونږ او تاسو په یواد کې د طبي پیښو تلفات او خسارات ذکر ډیر دي چې متاسفانه یو خو زمونږ هغه ادارو چې وړاندوی نه خلکو سره شریکوي دا متاسفانه دا معلومات ډیر ناقص او ډیر محدود دی. دوی یوازې وایي چې په یو ولایت په کچه کې به ورښت وشي، نو جزئیات باید معلوم وي. په پولیسوالي په کچه کې کوم ځای کې څومره ورښت کیږي، کوم ځای کې به سیلابونه راشي، کوم ځای کې به واوره ووریږي، کوم ځای کې به لارې بندې شي، کوم ځای کې به سړه سپې راشي، نو دا سړه سپو په اکله د هوا د حرارت درجه به هیڅ معلومات هم نه خپریږي. نو دا یو مدیریتي موضوع ده چې باید ور باندې پام وشي.
په افغانستان کې د تیری اونۍ راهیسې د واورو او باران د اورښت لړۍ پیل شوی او د تیری پنځشنبې د ورځې راپه دی خو په اکثره ولایتونو کې یا واوره او یا هم باران اورښت شوی دی. د هوا پیژندنې ادارې د معلوماتو له مخې په روانو څو ورځو کې هم د واورو او باران د اورښت امکان شته. احسان لاریبزای، امریکا غاگ، واشنگتن.
مارچ میاشت چې په نړیواله کچه د خزو په ټولنیزو ارزښتونو او لاسته راوړنو لمانځل کیږي، د بشري حقونو د څار سازمان او مدافعان وی په افغانستان کې د خزو حقونو ته درناوی نه کیږي. د افغان نجونو او خزو د وضعیت په اړه د پخوانی جمهوری ریاست د ویان مرستیالی دورانی جاوید وزیری نظر اخلم چې نن زموږ بلنه منلې ده او په سکایپ را سره مل ده. اغلی وزیری، ستړي مشي، پروګرام ته اجازه راکړئ. اول د عمومي پښتنه وکم چې ساسو په نظر ولې طالبان خزو ته د کار، تعلیم او تحصیل اجازه نه ورکي؟
سلامونه آشنا صاحب، د تاسو د وخت په خیری. د خوځې خبره ده چې یو د لوی دلایل څخه چې وایي طالبان خزو ته اجازه نه ورکوي، یو خدا ده چې دوی په هغه سنوی کې را لوی شوي نه دي. له بعد مرغه دغه څلوېښت او یو څه کم پنځوس کاله جګړه چې وشوله په اکثرو ساحاتو د افغانستان کې، هلته مکتبونه یا ښوونځي په کلونو کلونو وتړل شول، هلته د تعلیم زمینه نه وه. نو دغه نسل هم همدا رقم را لوی شوم چې دوی داسې وانګیرنه چې ښوونځي ته تګ یو ګناه ده، یا ښوونځي ته تګ خپل یو ښه کار نه دی، خصوصا د ښځینهو دپاره. او دویم لوی مسله دا ده آشنا صاحب چې دوی په مدرسو کې را لوی شول، دوی په پاکستان کې په هغه مدرسو کې دوی درس ویلې دی یا دوی زده کړه کړې ده چې هلته اصلا ښځه ته د انسان په صفت کتل کیږي نه، او ښځه ته د یو جنس په صفت کتل کیږي. نو دا د هماغه ځای د هماغه د پاکستان د مدرسو د زده کړو دویم لامل دی چې دوی اوس هم داسې فکر کوي چې کچېرې ښځه د کور څخه باندې ووتله دا یو لوی ګناه شمېرل کیږي او دا یو لوی عمل دی.
بلې، او دا د بشري حقوقو او که داسې مشخصې کو په ځانګړي ډول باندې د ښځو د حقونو ملاتړ او سازمانونو او حتی دولتونو ولې ونه شکړل چې په دې تیرو څه باندې دوه نیمو کلونو کې طالبان دې ته مثلا اړ باسي چې نجونې تعلیم او تحصیل ته پرېږدي؟
یو لوی عملې دا دی چې دوی په خپل منځ کې همغږي نشته. دوی په خپل منځ کې یو په شریکه باندې په یو قوي پلان باندې کار نه کوي. هغه پلان چې
د نړیوال ټولنې خوي کده طالبانو ترمنځ هم غږی نشته،
د نړیوال ټولنې ترمنځ هم غږی نشته، او دوی په یو منظم توګه او په یو شریکه باندې یو سم پلان نشي تر هغه کولای چې دوی د طالبانو څخه څه غواړي. آشنا صاحب، زه په ډیرو داسې مجلسو کې ما اشتراک کړی دی، ما لیدلې دی چې دوی یو سم منظم لارښود نشي ترتیبولای. نړیوال ټولنه هم چې دوی د طالبانو څخه څه غواړي، مثلا زه تاسو ته یو مثال درکوم، ځینې وخت ځینې نړیوال ټولنه غواړي چې ښکه اوس طالبان اجازه نه ورکوي، باید په آنلاین پروګرام هم یو ترتیب وشي د زده کړې بسامې. ځینې هم وایي چې جنکۍ ته د کور کې هم طالبان اجازه ورکړي چې معرف کوم پروژې ورته ونیسي، د طالبانو د معرف وزارت چې کور کې درس ورکړي شي. ګورئ، دلته ډېر مختلف نظرونه دي، او دا هم یو لوی عمل دی چې تر اوسه پر هم نړیوال ټولنه پر د پریالي شي ویچ یو صحیح تصمیم نسی. او دویمه خبره او بخي آشنا صاحب، دویمه خبره دا ده چې دلته سیاسي ملحوظات هم شته. ځنه هیوادونه خپل سیاسي ملحوظات د خزه په حقوقو مخ کې غني، او په دې موضوع کې دوه مخه چلن
کوي. ستاسو نظر څه ده چې د دې ټولو محدودیتونو سره آیا د څه کومه بل لار شته د چنجونی تعلیم او تحصیل کې او حتی کارو کې په افغانستان کې؟
نه نه، زه خپل اصلا مخالفه یم د آنلاین زده کړو څخه، په دې خاطر چې زه پوهیږم چې دغه سیستم په افغانستان کې کار نه ورکوي. موږ تاسو پوهیږئ چې همدا اوس افغانستان کې برق نشته، افغانستان کې انټرنیټ نشته، حتی تاسو که د کابل ښار وګورئ هلته دغه امکانات نشته. هلته اوس په هفته کې یو ورځ یا دوه ورځې برق نه وي، څنګه امکان لري چې دغه سیستم پرمخ لاړ شي؟ یوازینۍ لاره د حال همدا ده چې جنکۍ لاړ شي ښوونځیو ته، او دوی په حضوري توګه هلته
او نړیواله ټولنه چې تاسو په یو څه انتقاد کوي چې همغږي نه لري، بیم د افغان خزو د حقونو خوندیتوب لپاره څه کولای شي، خصوصا دا چې اوس ملګری ملتونه غواړي د افغانستان لپاره یو خاص ځانګړی استازي ولري؟
اول خو تاسو ګورئ دغه ځانګړی استازی چې ټاکل کیږي په دې کې هم مشکل دی. سمه ده، تر اوسه پر هم تاسو هغه د تیر هفتې جلسه د ملل متحد هم ولیدل چې د تړلو دروازې تر شا وشول، او تر اوسه پر دوی په دې نتیجه نه دي رسېدلي. په دې کې ځینې هیوادونه لکه چین، روسیا او ایران خپل منافع او ګټې ګوري او نه غواړي چې دغه نماینده تعین شي، او ځینې همداسې نور هیوادونه به هم دې چې دې مورد کې دوی یو نظر نه لري. د نړیوالو ټولنو څخه بیا هم هیله ماغه ده، اگر چې زه ډېره زیاته امیدواره نوره نه یم نړیوالو ټولنو ته، خو بیا هم همدا یی چې دوی په همغه کې توګه په دې موضوع باندې فشار راوړي او یو واحد او جامع پلان په دې موضوع کې ولري.
اغلی دورانی جاوید وزیری ستاسو د حضور نه ډیره مننه کوم. کورم ودان او د مارچ میاش ټوله معمولا د خزو د لاستراوړو او د دوی د ټولنیز ارزښت او اهمیت په اړه منځل کیږي. تاسو تم پکې مبارکي ویم، کامیاب اوسئ. مننه،
ډیره مننه کور ودان.
بلخوا د پاکستان ولسی جرګې شاهباز شریف د پاکستان د نوی صدر اعظم په توګه وټاکو. ټاکل شوې ده چې ولسی جرګه د پاکستان د نوی جمهور رئیس ټاکلو ته هم رایګیری وکړي. په دې ټاکنو کې په اول ځل یو پښتون سیاستوال محمود خان اچکزی هم د جمهوری ریاست څوکۍ ته ځان کاندید کړی دی.
نن د پاکستان یو پخوانی لومړی وزیر شاهباز شریف په پارلمان کې د یو د پاسه 200 رایو په اخیستلو سره دغه هیواد لومړی وزیر ټاکل شوی. ټاکل شوی چې لږه موده وروسته د پاکستان د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره هم ټاکنې وشي. د پاکستان د ولسمشر د څوکۍ لپاره د لومړي ځل لپاره یو پښتون ملتپال محمود خان اڅکزی هم ځان کاندید کړي. نوې ټاکل شوی لومړی وزیر شاهباز شریف د پاکستان د دوو سترو ګوندونو پاکستان مسلم لیگ او د پاکستان د خلکو د ګوند نومانو. شاهباز شریف د ولسمشرۍ لپاره د عمران خان د تحریک انصاف د ګوند نومان عمر ایوب تماتی ورکړه.
میاں محمد شاهباز شریف د اسلامي جمهور پاکستان د لومړي وزیر په توګه اعلانو.
د پاکستان د لومړي وزیر د څوکۍ ټاکل کېدو وروسته په مهمو ټاکنو کې یوای د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره ټاکنې دي. د دې څوکۍ لپاره په خوانی ولسمشر آصف علي زرداری د پاکستان د مسلم لیگ او د پاکستان د خلکو د ګوند ګډ نوماندې. بلخوا د پاکستان د ولسمشرۍ لپاره د عمران خان ګوند او ملګرو پښتون سیاستوال محمود خان اڅکزی نومولې. محمود خان اڅکزی د پاکستان په ولسی جرګه کې یوازې یو څوکۍ لري. د شننکو په وینا تحریک انصاف ګوند ځکه نوموړی ملاتړ کوي چې اوس مهال دواړه لوري د پاکستان د ادارو پر وړاندې مخالف دریزونه لري.
خو په محمود خان اچکزی باندې نه خپکیږي، د دې کارکون هم نه خپکیږي، ځکه دی چې دا موږ لپاره یو اسانه خبره ده. هغه به سخت سخت خبرې کوي او هغه دی خبرې چې دی کولی شي یا نشي کولی هغه کوي. نو دې لپاره د دې وخت کې د هغه نه ښه سړی زما په خیال باندې ښه چوایس یا انتخاب بل نشي کېدی.
د پاکستان ولسمشرۍ ته د محمود خان اڅکزی نومان کېدلو ته ډیرو پښتنو ته په دغه هیواد کې د پښتنو د حالت او د ښه کېدو په اړه هیلې پیدا شوې. خو نور بیا وای چې که ولسمشر هم شي، خای محمود خان اڅکزی د پښتنو د حالت او د ښه کېدو لپاره ډیر څه ونه شي کړای.
د عمران خان له طرفه د مشر محمود خان اڅکزی د صدر مملکت د مسند لپاره نامزدګي زما په خیال د پښتنو د ګټو سره هیڅ تعلق نه لري. دا د هغه سیاسي ضرورت دی ځکه چې عمران خان دا غنی چې هغه په سیاست کې دغه پارٹی اوازې پاتې شوې ده، نو هغه نور سیاسي عناصر د ځان سره شریکول غواړي.
د 13 فبراير میاشتې د پاکستان ټول ټاکنې د درغلیو د تورونو سره ملوي او هیڅ یو ګوند دغه هیواد په قومي اسامبلی کې په یوازې ځان د حکومت د جوړولو لپاره اړینې څوکۍ ترلاسه نه کړي. اټکل دا دی چې اوسنی ائتلافي حکومت ته به ستونزمنه وي چې په نورمال ډول خپلې ورځنۍ چارې ترسره کړي. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
او په منځنی ختیځ کې په غزه کې صحی چارواکي او مدني فعالان وی مدافعان وی چې د شنبې پورز یعنی پرونی په غزه په جنوبی ناحیو رفا او د جبلیه سیمه په یو کم باندې هوایی بریدونو کې د خزو او ماشومان په ګډون تر ډیر کسان وژل شو. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس خبریالان وی نن یک شنبې په رفا کې د وژل شو کسانو د جنازې او دعا مراسم هم ترسره شو او د امریکا د حکومت یو جګپوړي چارواکي د شنبې پورز ویل چې د بریدونه په داسې وخت کې شوی چې اسرائیل په رسمي ډول په غزه کې د یو اوربند په طرحې او برمته کسانو د خوشی کولو په وی جوړې موافقه کړې ده. څو اوس خو اوس د حماس د ډلې پورې اړه لري چې موافقه کوي کنه. نړیوال منځګړي د تیرو څو نوې رئیس په دې هڅه کې دي چې کده مارچ په لسمه د روژې د پیلېدو مخکې اوربند وشي. او د شنبه په ورځ د امریکا په میشیګن ایالت کې ګوندی ټاکنې وشو او په خوانی جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ په ډیره اسانۍ د جمهوریت غوښتونکو ګوند استازو رایه وګټله. د ټرمپ په وړاندې ورستۍ پاتې سیاله نیکی هیلی و چې ټرمپ ورته ماته ورکړه او اوس د خپل ګوند خوانه د جمهوریت رئیس ټاکنو کې د نوماندۍ چانس ډیر زیات شوې ده. د ډیموکرات ګوند نه برحال جمهور رئیس جو بایدن کاندید دی. د سیشن بی په پینزل په ورځ باندې په پینزل سایلتونه کې په یو ورځ ګوندی ټاکنه کیږي. ټاکل شوی چې جمهور رئیس جو بایدن ملت تخپل وینا واوري. د دې وینا په ارزښت او دا چې کوم مسایلو ته به پکې اشاره وشي، امریکا غاک د نیو هیون په پونتون کې د سیاسي علومو استاد ډاکټر ماتیو شمیت سره مرکه کړې ده او دا یې ترې پوښتلې دي چې آیا افغانستان به د دې مهمې وینا برخه وسی کنه. ډاکټر شمیت په پیل کې د جمهور رئیس بایدن د وینا مهم ټکي یاد کړل.
ملت د ولسمشر وینا په اصل کې د کمپاین و وینا ده. هغه غواړي د امریکایانو لپاره داسې ونزور وړاندې کړي چې نن ورځ د دوی ژوند د څلور کاله د مخه په پرتله چې ترامپ واک وو بهتر دی. هغه به خپل لاسته راوړنې او د راتلونکي دویمې دورې پلانونه په ګوته کړي.
د امریکا د لپاره لومړیتوبونه څه دي؟ وایا فکر کوي چې افغانستان به ملت ته د ولسمشر په وینا کې شامل وي، ځکه چې موږ پوهیږو چې له افغانستان څخه د بایدن د وتلو په طریقې هم انتقادونه کیږي.
زه فکر کوم چې دا د پام وړ ټکی دی. زه فکر نه کوم چې بایدن به د افغانستان په اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړي، ځکه چې هغه نه غواړي د ډونالډ ټرمپ د کمپاین لپاره یو د انتخاب بل ښه پلمه په لاس ورکړي.
د اوکراین او غزې د جګړې په څیر د نړیوالو مسلو په اړه په وینا کې څه خای واورو.
زه فکر کوم چې ولسمشر بایدن به یو ځل بیا له کانګرس څخه مستقیمه غوښتنه وکړي چې د اوکراین او اسرائیلو لپاره د تمویل او همدارنګه د غزې سره د مرستې لپاره لاس په کار شي. نو زه فکر کوم چې د وینا یوه برخه به په همدې اړه وي.
په کور دننه د امریکایانو د اندېښنو په اړه څنګه؟
The main issue for Americans right now is inflation.
په اوس وخت کې د امریکایانو لپاره اصلي مسأله د انفلاسیون مسأله ده چې دا یو لوی اندېښنه ده. د امریکا ډیری انتخابات د اقتصاد په اړه وي. ځینې وختونه د متحده ایالاتو څخه بهر خلک فکر کوي چې د امریکا د سیاسي سیستم تمرکز پر بهرنیو چارو وي، مګر حقیقت دا دی چې ډیری امریکایان دې ته پاملرنه نه کوي چې زموږ د سرحدونو څخه بهر څه پیښیږي. یوازې پر ورځني ژوند باندې خورا تمرکز لري. خو پوښتنه دا ده چې بایدن به د لګښتونو کمولو لپاره څه وکړي.
د سوپر ټیوزډي او یا هغې ورځې په اړه پوښتنې چې پکې زیات شمېر ایالتونه د خپل ګوند مخکښ کاندید ټاکي، په دودیز ډول سوپر ټیوزډي د لومړنیو نوماندانو دپاره ټاکونکې ورځ وي. په 2020 کې ولسمشر جو بایدن د سوپر ټیوزډي په ورځ لوی بریالیتوب ترلاسه کړ، یعنی د ډیموکرات ګوند وروستی کاندید وټاکل شو. خو اوس حالت څنګه توپیر لري؟
Essentially Super Tuesday no longer matters. It doesn't
The decision be the ورځ راي نور مهم نه دي. تاسو کوېږئ دا نه مایشي رسمي مراسم دي چې د هری ډلې لپاره باید قانوني اړتیاوې پوره شي. خودواړه کاندیدان په دې لټه کې دي چې په رايو کې د مقابل لوري ضعف ولټوي، یعنی د افریقایي امریکایانو او هسپانوي رای ورکونکو او د ځوانو رای ورکونکو ترمنځ د بایدن نیمګړتیاوې څه دي. څو دا کټګوري خلک د وی خانه بل ته جذب کړي او رای وګټي. مثلا ګوري چې کټرام لګیدلو تورونو کې ګرام وبلل شي، نو خلک به هم بیا پلوي وی او که نظر ببلور او ګنت واړوي.
د ګالپ سروې ښیي چې 95% رای ورکونکي د بایدن د ولسمشرۍ مخالفت کوي. تر دې دمه د دواړو کاندیدانو د رایو شمیر څه ډول دی؟
Donald Trump's ratings are exceptional among Republicans.
د ډونالد ترامپ څرګندونه د جمهوریت غوښتونکو په منځ کې استثنایی دي او ساری نه لري. پوښتنه دا ده چې هغه به د هغو خلکو څومره ملاتړ ترلاسه کړي چې تر اوسه یې پرېکړه نه ده کړې. د زیات شمیر خلکو رایې د محاکمې پایلې پورې اړه لري. د جو بایدن لپاره د رایې ورکونکو د شمیر کموالی مهم اندېښنه ده. هغه یو ځل بیا د ځوانو رایې ورکونکو او اقلیت ډلو ترمنځ ملاتړ ورو ورو له لاسه ورکوي او دا باید د ته د اندېښنې وړ وي. لبل خو د کمپاین اوګدا دوره هم لا پر مخ پرته ده. زه د پایلې وړاندوینې نه کوم، خو دا وایم چې دا د کاندیدانو ترمنځ په سیالۍ کې یو خورانجدي سیالي بوي.
So I would say right now I wouldn't predict the outcome except to say that I think it will be close.
And it also changes
with جالب ده د چملاتړ ډېر ژر بدلېږي، خورا غیر متوقع حالت. تاسو په پیخیږي کولای شي په دې بهیر رڼا واچوي.
So polling is a snapshot in time.
درای ور کول دی واکه ساخستو په شان دی د هماغه شیبه ملاتړ په ډاګه کوي. تاسو ته خی چې خلک هم دا اوس مهال څه فکر کوي، او البته رای ور کول کې د هغه څه پاړه رای ور کوي چې په هماغه وخت کې پاملرنه ورته ډیره وي. نو دا د ورځې پر خبرونو پورې هم اړه لري. نو که چیرې د یو کاندید لپاره بد خبر وي نو ملاتړ یې هم زر سره کمیږي. خو په دې سیالۍ کې دا ځل ځانګړتیا دا ده چې برعکس حالت وینو، مثلا کله چې د ډونالد ټرمپ په اړه خبر کوم بد خبر هم وي نو بیا یې هم په ګټه تمامیږي او پلویان یې زیاتیږي، مثلا پر هغه تورونه او په محکمه کې حضور.
په بامیان ولایت کې د سکیلو به پیل شوې دي. د وی لانډې وقفي ورسته به تفصیل واوري موږ سره اوسئ.
د خزو نړیواله ورځ د خزو د بشري حقوقو او ازادیو هنداره، د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د میرمنو د شخصي او مدني خپلواکۍ وضعیت، په افغانستان کې میرمنو لونو خويندو او مایندو ته ورپیښې ستونزې، د خزو د ژوند داستان او د بریالیتوبونو بیان، دا ټول رپورټونه او مرکه د مارچ په اتمه د امریکا غاغا شان رادیو تلویزیون او ټولنیزو شبکو لاره. د خزو د نړیواله ورځ په ویاړ د دې ځانګړي خبرونه لیدل او اوریدل مه هیروي.
په چین کې د دوشنبه په ورځ یعنی سبا یوه مهمه کلنۍ سیاسي غونډه پیلېږي. ویل شوې دي چې د چین د تګلارې مهم پلانونه به پکې څرګند شي. دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې چین دا وخت د ډیرو ننګونو سره مخ دی. د امریکا غاک خبریال بل ګالو پرې راپور لیکلی دی او تاسو به یې ژباړه واورئ.
تیر کال کله چې چین د کووډ 19 توباله کبله لګول شوې محدودیتونه ختم کړل نو داسې تمه کېده چې د نړۍ د دویم لوی اقتصاد به وده وکړي، خو داسې ونه شو. د دې په ځای د چین اقتصادي وده په 2 لسیزو کې تر ټولو ټیټه وه. په چین کې په لسکونو میلیونه اپارتمانونه د کورونو د نرخونو د لوړېدو له امله خالي پراته دي. د چین خلکو هم خپل لګښتونه کم کړي دي، او د ونډو بازار کې هم د ملي امنیت په نوم په میلیارډونو ډالر ځای شوی دی. هر سوچ چین وایي چې بازار د سوداګرۍ لپاره خلاص دی، خو ډیر پنګا اچونکي اندېښمن دي.
تاسو ټول ورځ دا خبرې کولای شئ چې څنګه سوداګرۍ ته لار خلاصه ده، خو ویل کېږي عمل د خبرو په پرتله زیات د باور وړ وي.
د دې هر څه په جریان کې چین په دې اونۍ کې په بیجینګ کې لویه سیاسي غونډه کوي. د لویدیز اکثر شنن کې شکل لري چې ولسمشر شي جین پینګ به د پام وړ بدلون رانولي.
His leadership legitimacy is all based upon
د هغه د مشرتابه مشروعیت ټول د یو پیوړی چین پر بنسټ ولاړ دی، او همدغه ډول د چین بیا رغونه ده. او د دې تر سره کولو لار د ملي امنیت له پیغام څخه ګټه پورته کول دي. نو هغه واقعا د بهرنیو لخوا د رفیق غوښ بیانیه کاروي او ګټه ترینه پورته کوي.
د ډیپلوماټیکو هڅو د زیاتوالي سربیره د متحده ایالاتونو چارواکي وایي چې چین په تیر کال کې لکتر لګا شپږ امریکایي شرکتونه په نخښه کړې دي، او حتی ځینې کارمنداني د جاسوسۍ په تور نیولې دي.
And then the other problem they have is that they've scared the Chinese entrepreneur.
او بیا بل ستونزې دا ده چې دوی چینایي پنګاچون کې میلیارډران ویرولې دي، ځکه چې دوی ویره لري چې باید دوی لا درک کړل شي.
په چین کې د زینو مهمو کسانو د لا درک کې دوه رپورټونه خبره شوې دي. د چین په خوانی دفاع وزیر لا درک شوې دي. د هغه په اړه داسې رپورټونه خبره شوې چې هغه د فساد په تور د تحقیق لاندې دی. د بهرنو چارو په خوانی وزیر کین ګنګ هم رکته، او د هغه په اړه د اوازې دي چې هغه د جاسوسۍ په قضيه کې نیول شوی وو. د چین ولسمشر دا مهال د ننګونو یو اوږد لیست لري چې په خپل چینایان او نور نړۍ په دې قانع کړي چې دغه هیواد وده کوي. نظرانه یوسف زی، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د موضوع ایوازي یو اړخ بیانیږي، نو
باور بایلو د نورین پر مهال د یوې خیراتن کې لپاره زمو خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو
او لکم په مقدمه کې چې واوریدل په بامیان ولایت کې د سکی لوبي پیل شوې دي ولایتي چارواکو په بامیان کې د 180 ورزشکارانو په ګډون د سکی لوبو د پیل دوه خبر ورکړي ورزشکاران د سکی لوبو ته خوشاله دي خو یې معیاري امکانات او د لوبو ځایونو ته اړتیا لري
د بامیان ولایت په مرکز کې دغه ولایت چارواکي د 180 ورزشکارانو په ګډون د سکی د لوبو خبر ورکړي لوبغاړي د دې ترڅنګ چې د داسې لوبو له جوړولو څخه خوښي څرګندوي خو د داسې لوبو د جوړولو لپاره د کم امکاناتو د شتون او په دغه ولایت کې د معیاري لوبغالي له نشتون څخه شکایت کوي
بسم الله الرحمن الرحیم نو نه بود درې نو هیڅ کې درې کچې دې مو از ایراس چوب جوړ کړې مې چوب سره قفش مشکا زدم روغن دغه کوکا کړم دغه یعنی چې مې زدم کوکا کړې انځو چې د پوت مو کوم کړم دغه شما خواهش میکنیم که بود بدید اگه اسکی بدید که ما قچه اسکی کنیم دیگه سازا نداریم و فقط امزید چه باشد
اگر قد از ما کمک کنه دیگه دولت ها و فدراسیون ها دولت بخیر ممیتیم در هر جایی در کشورهای خارج بریم ببریم اول چه دیگه مدت 8 سال شده یا 9 سال شده که ما تمرین اسکی رو دارم و دمی ورزش علاقه بسیار دارم که بسیار زحمت کشتیم همه روزه تمرین دارم در بخش های زمستانی دیگه در همه مسابقات زمستانی که برگزار می شود اشتراک میکنم و چندین مسابقه هست که ما بردیم یه اولین مسابقه من نیست که ما اول شدیم گویم قهرمان هستم دیگه ولی که وسایل خوب در دسترس ما قرار نداره دیگه مشکلات زیاد هم دارم
از این منطقه هستم دیگه از این پس برگزار می شدم سال اولین دفعه که این منطقه اسکی برگزار شده بچه هایی که اسکی باز خوب مفید است از مردم خوب و بچه ها تشویق میشه انشالله برنامه برگزار شد خوبه
د افغانستان د ژمنه لوبو د اتحادی رئیس اسدالله باتوری په ژواکته ویل دا لوبې په دوه کټګوریو کې ترسره شوې دي لومړی د حرفوي او دوهمې د اماتور لوبغاړو لخوا وې دا لوبې د افغان بیسیم او افغان فیکس شرکت په مالی ملاتړ د سکی د لوبغاړو د لا هڅونې په خاطر ترتیب شوې وې
و امروز مسابقات اسکی در دو بخش اسکی چوبی و همچنان اسکی پروفشنال برگزار شده در ولایت بامیان در خوشکک که در این مسابقات 100 نفر در بخش اسکی چوبی اشتراک کرده و 80 نفر در بخش اسکی پروفشنال البته این مسابقات با حمایت 3 تا کمپانی های افغان که یکیش افغان سپورت ترست است و دومش افغان پیکس و سومش هم شرکت افغان بیسیم است
د بامیان ولایت د سپورت او بدنی روزنه د امریت سرپرست سید کفیل موسوی وایي چې د وخت په تیرېدو سره د خلکو ملاتړ او د ځوانانو مینه د سکی له لوبې سره مخ په زیاتېدو ده
امروز ما شاهد برگزاری مسابقات اسکی بودیم به دو کتگوری بود یک کتگوری حرفه‌ای یک کتگوری آماتور که آماتور شما اسکی چوبی میگیم و حرفه‌ایش اسکی های اصلی میگیم در دو کتگوری بود و مسیر کتگوری چوبی ما کم بود یک تپه بود که حدود هم شاید 100 متر به و دو کتگوری بزرگسالای ما که بود حرفه‌ای بود اینا تقریبا حدود یک کیلومتر رفتن بالا یک کیلومتر مسیر که پاس آمدن تای کردن اسکی کردن که تقریبا میشه 2 کیلومتر اینا رفت آمد تای کردن
د بامیانو د بدنی روزن عملیت وایی پر اتلونکو نیو که با پا بامیانو که پا ملی کچایی و لو بتر سرشی او داری ورکر چه دا اروندو بندستون و پامکاری با دا لوبغارو ستون زی او مشکلات حل کری او زیاد اکره دا سیکی ورزش چه پا دی ورسته و کلونو که پا بامیانو که رواش شویده دا زیاد و زوانانو پاملرنه ورجلب کرده غرزنگ دا امریکا غاگ واشنگتن
د نن خبرونه په همدې سره پای ته رسو. کولای شي دا راپورونه چې خبرې شو بیرته د امریکا غږ په انټرنیټي پاڼه باندې لکه یوټیوب یا په ویب پاڼه کې وګورئ، ولولئ او دوستانو سره هم شریک کړئ. زمونږ نن د افغانستان په اړه باندې بل بحث هم لرو چې هغه به د آشنا رادیو د لارې نه او د سپینې خبرې په پروګرام کې پیغږیږو، چې هغه په افغانستان کې د بشري مرستو د بودیجې د غوښتل شوي بودیجې کمښت دی، چې نړیوالو مؤسسو نظر هغه غوښتل شوي بودیجې ته چې 3.5 میلیارډ وه د هغې نه ډېره کمه ورکړل شوې. نو هیله ده چې هغه هم واوري. دری خبرونه پیلېږي او زموږ همکار محمد احمدي صاحب سټوډیو ته راغلی معلومات به شریک کړي. تاسو ته ستړي مشئ محمدي صاحب، په خیر راغلی.
سلام آقای آشنا، شما هم خسته نباشین. تشکر. بله، به همونطور که شما گفتین لحظات بعد برنامه دری شروع میشه. خبرهای افغانستان جهان در صدر گزارش ها و خبرها هست.